کتل.
اوس هم یو نړیواله موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې متحده ایالات او مصر د خپلو اړیکو د ښه کولو پر خوا درومي. جان کری پرون په قاهره کې له خپل مصري سیال سره تر کتنې وروسته وویل چې مصر په سیمه کې د ثبات د راوستو په هڅو کې مهمه ونډه لري. جان کری په قاهره کې له خپل مصري سیال سمی شکری سره په کتنې کې له تروریزم سره په مبارزه کې د دواړو هیوادونو د ګډې همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ.
We agreed that we must explore opportunities to expand our security relationship.
موږ موافقه وکړه چې باید فرصتونه وپیژنو او د تروریزم د شومو هدفونو په افشا کولو کې امنیتي همکاری پراخې کړو. د امریکا او مصر اړیکې په 2013 میلادي کال کې د پوځ لخوا د اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له لرې کولو وروسته یو څه ساړه شول. خو له دې سره سره مصر په منځني ختیځ کې چې په سوریه، عراق، یمن او لیبیا کې د جګړو له کبله له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دی، د امریکا مهم متحد بلل کیږي. کلي وویل حالات داسې و چې موږ د ژورې اندېښنې لپاره کافي دلایل درلودل او هغه مهال مو څرګند هم کړل. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمی شکری له خپل امریکایي سیال سره په قاهره کې له کتنې وروسته وویل مصر سمکه ثبات او مشارکت لپاره مهمه ونډه لري.
فتدرخ مصر دور الولايات المتحده كقوه دوليه مؤثره.
مصر دی ونړیوال ځواکمن قدرت په توګه د متحدو ایالاتونو ونډه مني او موږ باور لرو چې د امریکا حکومت هم په عربي نړۍ، افریقا او اسلامي هیوادونو کې د یو ستراتیژیک قدرت په توګه د مصر ونډه مني. د منځني ختیځ روان وضعیت ښیي چې مصر د سیمې په ثبات کې مهم رول لري او هیڅ بل هیواد دا رول نشي لوبولی. د امریکا او مصر د بهرنیو چارو وزیران څو ورځې وروسته له هغې کتنې سره کوي چې متحدو ایالتونو مصر ته 8F-14 جنګي جت الوتکې ورکړې. جان کری وویل چې متحده ایالات او مصر یو ځل بیا په خپلو اړیکو کې د یوه ځواکمن او کلک بنیاد لوري ته پرمخ ځي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له وو بجو دی با مخام تر وو بجو پوري اوریدلی شئ. له تېرې یوې میاشتې راهیسې د پکتیا ولایت په ځینو ولسوالیو کې د ورځې له دریو بجو وروسته د بل سهار تر نهو بجو پورې مخابراتي شبکې کار پرېږدي او خلک له ستونزو سره مخ دي. نور حالې له پکتیا د ازادي رادیو د خبریال داود تپان په رپورټ کې.
دا پکتیا ولایت په سرحدي او غریزه ولسوالیو کې خلک شکایت کوي چې د مخابراتي شبکو بندیدو ورته په ورځني ژوند کې ډېرې زیاتې ستونزې ایجاد کړې دي. په دغه ولسوالیو کې د ورځې له درې بجو څخه نیولې ان د بلې ورځې تر نهو بجو ټول مخابراتي انتنونه پلچ کېږي او هېڅ ډول کار نه کوي. د جانخیلو، څمکنیو، لجه منګل، ډنډې پټن او ځاځیاري اوسېدونکي وایي چې دوی نشي کولی پرته له ټلیفوني اسانتیا او د خپل ورځني ژوند چارې په سم ډول پر مخ بوزي. دا چې خلک له کومو ستونزو سره مخ دي د دوی له خولې اورو.
رحم زاید پکتیا ولایت څمکنۍ او رغو سیدونکو، شبکو په اړه دومره تکلیف ده چې مریضای دي، کوم ځای ته چې څه مړی وي، ژوندای وي، د خلکو ته ډېر تکلیف وي. باید حکومت نمې د وختنه د شبکې پال کې نو بجو نه تر درو بجو پورې شبکې پال وي. هغه باندې تېره ورځ مړی شوی، موږ ته د میدان خو د جانخیل ولسوالۍ نه پیک اپ لیږلی، ډېر په تکلیف، ډېر په زحمت. ټلیفون کار نه کوي، ټلیفون یې واجه نه، موږ ډېر مشکل دي. غوښتنه هم دا ده چې حکومت په اختیار کې وي، دا کسه کړای شي هغې کې په عزت نظر مې غوښتنه ومنله. تقریبا پټان ولسوالۍ، جانخیل ولسوالۍ، ځزی ولسوالۍ، لږه څمکنۍ، څلور ولسوالۍ.
زه عبدالله د خوست ولایت د شپلن په سرناو کې کاروبار کوم، هلته خپاره ماشین چلوم. دلته مې کاروبار کو، کله چې ورځ درې بجې شي موږ نه شبکه کار شي، موږ که ماشین خراب وي، که مرضی وي، که کور وي، موږ کاروبار بند شي.
څو بجو پورې بند؟
په درې بجو پورې بند شي.
درې بجې بندېږي تر څو بجو؟
تر مې سبا تر نو بجو پورې، نهه نیمو بجو پورې بند شي.
غوښتنه
هم دا ده چې که د حکومت کې کوم هغه وي، زور وي، توکات وي، باید موږ ته په حال کې، ځکه د خوامو مشکل غږ کوي، نه حکومت ته تاون شته، نه تلیفون تاون، ټولو عوام ته د مشکل، عوام ته د موټر نه لرو، بل شی نه لرو، کچا سرک دي، چې مخابره باندې شي د موږ مشکل ډیر.
یوازې د دوه تنه نه وځ د مخابراتي شبکو ستونزه یادوله. د یادو سیمو ټولو اوسیدونکو د دې ستونزې څخه سر ټکه ویلي که حکومت دې لور ته پاملرنه ونه کړي، ښایي د شبکو د فعالیت بندولې ستونزې لا هم زیاتې کړي. د مخابراتي شبکو په اړه د یادو سیمو اوسیدونکو شکایتونه حکومتي امنیتي ارګانونو ته هم رسېدلي دي. د څمکنیو ولسوالۍ امنیه قمندان حسن خان وایي چې د سیمو خلکو ورته شکایتونه کړي او دوی لوړو مقاماتو ته هم رسولی دي.
خپله د شبکو خپله د مشرانو ته ورته زنګونه والی خبر کړي دي، هغه ټول په جریان کې اچولي.
خلک څومره ستونزو سره مخ دي؟
خلک د ډېرو ستونزو سره په دې چې هر سړی د تلیفون دپاره ضرورتونه لري او اوس فعلاً دپاره شبکې کار نه کوي، نو ډېر مجبور دي چې او ډېرو شکایتونه ملکي عام خلکو ډېر شکایتونه کړي چې باید د شبکې بېرته فعال شي.
دا خلکو شکایتونه او غوښتنې مو د پکتیا مخابراتو سرپرست رئیس عبدالله ته تاخیل مخته کېښودې. هغه وویل چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به وکولی شي دغه ستونزې هوارې کړي. دا دې مخابراتي شبکو د بندښت خبرې په داسې حال کې کېږي چې تر دې وړاندې هم په وارونو وارونو د پکتیا په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو د ګواښونو له امله دغه مخابراتي شبکې د شپې له لوري تړل کېدې.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي د لوګر د مسو له عینک څخه لاسته راغلي آثار به د لومړي ځل لپاره په روان میلادي کال کې په چک جمهوریت کې نندارې ته کېښودل شي. دا وزارت وایي د مسو عینک تاریخي آثار به په چک جمهوریت کې لومړی ترمیم او وروسته به د څلورو میاشتو لپاره په پراګ کې نندارې ته وړاندې شي. نور خالد نجیب زمان انوري په رپورټ کې.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت غواړي د لوګر له مس عینک څخه لاسته راغلي شاوخوا یو سلو شپږ څلوېښت قلمه لرغوني آثار په چک جمهوریت کې نندارې ته وړاندې کړي. دغه وزارت وایي چې نوموړي تاریخي آثار به تر ترمیم وروسته په نړیوال معیار بیمه کړي او وروسته به یې نندارې ته کښېږدي. وزارت وایي له دغو آثارو څخه لاسته راغلي نیمایي حصه عواید به هم بیرته د اطلاعات او کلتور وزارت ته ورکول سي. د اطلاعات او کلتور وزارت سلاکار ویاند هارون حکیمی ازادي رادیو ته ویل دغه تاریخي آثار د وټړون لمخې د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې نندارې ته وړاندې کیږي.
دغه تړون لمخې به یو سل شپږ څلوېښت قلمه هغه آثار د مس عینک د کان د سپرنو په نتیجه کې لاسته راغلي دي. د روان میلادي کال په وروستیو میاشتو کې انتقالیږي چک جمهوریت ته، هلته به ترمیمیږي او بیا به د نومبر د دوهمې څخه د 2014 کال د فبروري تر نهویشتمې پورې د څه کم څلورو میاشتو دپاره په پراګ کې نندارې ته وړاندې کیږي.
د مس عینک دغه تاریخي آثار له 2009 میلادي کال څخه تر دا مهاله د کیندنو په نتیجه کې لاسته راغلي چې د بودایي دورې له لومړۍ تر نهمې میلادي پیړیو پورې قدمات لري. د مس عینک د لرغونو آثارو په اړه معلومات د لومړي ځل لپاره یو فرانسوي لرغونپوه فوسمن لخوا په 1315 او 1316 کلونو کې خپره سول. د فوسمن د وړاندوینې له مخې دا د ګندهارا د دورې آثار دي چې د کوشاني دورې په وروستیو پورې تړاو لري. له دې مخکې د افغانستان له بېلابېلو سیمو لکه تلاتپه، آی خانم په بغلان کې له تپای فلول او بګرام څخه تاریخي او لرغوني آثار ترلاسه سوي چې اکثره یې د ناامنیو او اړوندو ارګانونو د نه پاملرنې له امله بهرنیو هیوادونو ته قاچاق سوي هم دي. لرغونپوهان وایي د مس عینک لرغوني آثار چې تر اوسه یې ساری نه دي دل سوی د افغانستان د لرغونتوب ارزښت به یو ځل بیا نړیوالو ته وښيي. دوی وایي د مس عینک د آثارو ترمیم ته باید جدي پاملرنه وسي. د کابل پوهنتون استاد رسول باوري په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
دقت باید وسي، په مهارت باید ترمیم هم ترسره شي او د نندارې په وخت کې هم پرله پسې مراقبه وسي تر څو د شبه سازي مخه ونیول. په دې آثارو کې بیا تشویش داري چې یو شمیر آثار له بده مرغه د کلکشنرانو له خوا څخه شبیه سازي کیږي. که شبیه سازي شو د اثر ارزښت د منځه ځي.
کارپوهان وایي په هیواد کې لاسته راغلي لرغوني آثارو ساتنې ته باید جدي پاملرنه وسي، د قاچاق مخنیوی وسي او د مسؤلیت لارې باید په نظر کې ونیول سي. په خاطر دې هم د افغانستان د باختري گنجینې آثار په لندن، د امریکا په متحده ایالاتو، آلمان، هالند او فرانسې کې نندارې ته ایښول سي و چې ننداره کوونکو یې سخت هرکلی کړی وو.
نجیبه زمان و چې د لوګر د مسو عینک څخه د لاسته راغلو تاریخي آثار او دغه راز دا چې د آثار به د لومړي ځل لپاره په چک جمهوریت کې نندارې ته وړاندې شي په دې اړه راپور راکاو. او اوس هم دوه اونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام واورئ، پام وکړئ د سپورت پروګرام ته.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدرمنو اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د نجونو لوبغاړو د ستونزو په اړه درته ریپورت خبرو او همدارس د والیبال د فدراسیون له مشر سره مو مرکه چمتو کړې ده خو تر هر څه مخکې ریپورت راځو افغان نجونی لوبغاړي وایي چې دوی هېرې شوې دي یو شمېر دغو نجونو لوبغاړو ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت مشرانو دوی له یاده ایستي او د ښځینه برخې سپورټ له پرمختګ پاتې شوی دی په عین حال کې د بدني روزنې ریاست وایي چې سیاسي ستونزو د نورو برخو په څیر په سپورټ هم اغېز کړی دی خو دوی د ښځو د ورزش د پرمختګ لپاره خاص پروګرامونه لري په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته په افغانستان کې ښځې لوبغاړي وایي که څه هم د لوبو لپاره پوره چمتووالی او وړتیا لري خو په دې برخه کې لازمې اسانتیاوې نه دي ورته برابرې شوي مریم نیازی چې په افغانستان کې د ښځینه کرکټ یوه بنسټګره ده ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت په راتلو سره د نجونو لوبغاړو پرمختګ کمرنګه شوی ده
حضور ورزشکاران زنان در وخت حکومت کرزی نه از
دوای د خغلی کرزی په وخت کې د خزو د ورزش برخه لکتر لګ 10% وا چې هغه هم کم وا خو د خغلی غنی د حکومت پر اطلو سره د 10% هم په صفر کې ضرب شو او اصلا پختنه نه کیږي چې خزی ورزشکارانی چیرته دي
اون زنای ورزشکار دیروز چی شو
میازی هم در از ویل چې په حکومتي ادارو سربیره مدني ټولنو او رسنیو هم د خزو د ورزش پرمختګ هیر کړی ده نو مړي ویل چې د ورزشي ادارو د نوې مشرانو پر اطلو سره د خزو لپاره د لوب تر سره کول کم شوی او لوبغاړي ډيري بهر ته هم نشي تللی دا په داسې حال کې ده چې په تېرو کلونو کې ډېرو نجونو لوبغاړو په بهرنیو لوبو آن اولمپیکي سیالیو کې هم برخه اخیستې وه د غرمزلۍ یا کونهوردۍ فدراسیون مشره صدیقه مایار نورستانۍ هم وایي چې د ډېرو ورزشي فدراسیونونو مشران نارینه دي او د ښځو لپاره ډېر چانس نه ورکول کېږي دا وایي په ډېرو ورزشي برخو کې له رئیس نیولې تر ترینر او مرستیال ټول نارینه دي چې دا خپله د دې ښکارندوی دي چې ښځو ته چانس نه ورکول کېږي موږ د دې غوښتونکي یو چې هره ورزشي رشته چې وي لږ تر لږه مرستیال خو یې باید له ښځو انتخاب شي اغلې نورستانۍ وویل چې روانې هڅې ډېرې اغیزمنې نه دي څو وکولی شي د ښځو مېرمنو د ورزشي لاسته راوړنو د ډېرېدو لامل شي که څه هم د ښځو او ورزش په نوم څه وخت مخکې یو ملي کنفرانس جوړ شوی و خو ډېرو ولایتونو پکې استازي نه درلودل او کمو ښځو پکې ګډون کړی و په عین حال کې د بدني روزنې ریاست ویاند عارف پیمان ازادي راډیو ته په خبرو کې تایید کړه چې د ښځو د برخې ورزشونه لږ څه کمرنګه شوي دي دا ټول په حاکم وضعیت پورې تړلې خبره ده سیاسي حالاتو ډېرې برخې اغیزمنې کړي دي ورزش هم اغیزمن شوی ده نو زه د دغو نجونو لوبغاړو له خبرو سره موافق یم دی وایي چې د بدني روزنې ریاست هڅه کوي څو د ښځو لپاره خپل پروګرامونه عملي کړي او د ښځو د ورزش لپاره خاص جمنازیمونه جوړ کړي د بېلابېلو ورزشي څانګو غړي په خاصه توګه نجونې وایي که چېرته ښې زمینې ورته برابرې شي کولی